ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಡಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ستړی مسې اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وړې ډیو دا د ایتواریا یک شنبه ورځ د کال 2013 د جنوري د میاشتې 28 نیټه را پاکستان کې دا وخت د ماخستن 8 بجې دی افغانستان کې ونی می په دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 10 بجې سوي دی د وایس اف امریکا دی وړې ډیو یو وساته خبري خبرونه کې ستاسو قرباني یو زه کلثوم کاکړ
او زه نصر کاکړ
تاسو ته خبرونه کې شرغ لاست وی یو سره ملګری او سید خبرونو تفصيلات درته وړاندې کوو اول د خبرونو سټاکي
د افغانستان سرشار کابل کې د پروندنی حمله په ضد نن د ویر ملي ورځ وه د هیواد بیرغ نیم ځوړند وو هلته د کورنیو چارو وزارت دا کړې حمله حقانی ترګری ډلې کړې په پیښه کې د مړو شمیر 103 ته رسیدلی دی
موجود دی شہیدان شمیر یو سلو درو تنو تا ورسید زیاد تلفات پو دی پیخه کی ولسی خلکو تا وختی
د ملګرو ملتونو امنیتی شورا د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ او د امریکا خارجه وزارت سره د پاکستان او یو شمیر نړیوال مشرانو په کابل کې د ورستي خنړې برید غندنه کړې ده په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ویل دی چې حمله کې د ایمبولانس استعمال د نړیوالو قوانینو سنگینه خلاف ورزي ده
او د سند ایالت په کراچی شهر کې د پولیسو د دروغو په مقابله کې د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د پیښې د غندنې لپاره له ډېر اسماعیل خان څخه د احتجاج کوونکو په یاد لاریون نن پېښور ته رسېدلی هلته کراچی کې هم احتجاجي کمپ دوام لري
او ټول پښتون قوم ته اپیل دی چې تاسو ګیله کوله چې زمونږ مشر نشته دی چې څوک زمونږ خبرې وکړي نو راځه په دې لاریون کې حصہ واخله ډېر وخت نه بعد ان شاء الله پښتانه ځای کېږي
او اوس د خبرونو تفصيلات
د افغانستان سرشار کابل کې د پروندنی مرګانی بریدو رسته نن هلته ټوله هیواد کې د ویر ملي ورځ منځل سوی په افغانستان کې دننه او تر هیواد د باندې په ټولو سفارتونو او دفترونو کې ملي بیرغ نیم کښته وو نن د یک شنبه پروس چارواکو ویلي د وسلوالو لخوا د ایمبولانس له لارې تر سره سوي ځانمرګي برید کې د مړو شمېر 103 ته رسېدلی او 215 نور ژوبل دي د افغانستان صدر اشرف غني په خپل ټویټ کې ویلي سبا د دوشنبه پروس په کابل کې رخصتي وي چې د پیښې اغیزمنو ته ښه خدمات ورسول سي صدر اشرف غني وویل د سې شنبه پروس په ټول افغانستان کې د پیښې د قربانیانو لپاره د ختم قرآن روزوي او په ځانګړي عبادتونو کې به قرآن ختمونه کیږي د دغه مرګانی پیښې پړه وسلوال طالبانو منلې او وایي دغه حمله پر پولیسو کړې خو صدر غنی وویل دغه حمله پر اولسي وګړو سوي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پروندنی حمله حقانی ترګری ډلې کړې د وزارت وایانت نصرت رحیمی خبریالانو ته ویلي د حمله ځای ته نږدې د سولې د عالی شورا دفتر او د هندوستان د کونسلګری ودانې دي په پروندنی پیښه کې وژل شوي کسان نن په خپلو اباګنې هدیرو کې خاورو ته سپارل شوي
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د شنبه په ورځ د افغانستان پلازمینه کابل کې تر سره سوي ترهګر برید په سختو ټکو غندلی دی صدر ټرمپ په ټویټر خپل پیغام کې لیکلي طالبانو بېګناه خلک او زراو پولیس په کابل کې په هدف کړی دی موږ او دوی سره خواخوږي او غمرازي او د اغیزمنو کورنیو سره د ټول ښکاره کوو موږ به طالبانو ګټی ته نه پرېږدو بل اړخ ته ملګرو ملتونو په یو ټویټ کې لیکلی دی چې د ملګرو ملتونو په کابل کې د ترهګر برید غندنه کوي څوک چې په دغه برید کې ککړ وي ضرور به د قانون منګولو ته راوستلی سي د عیسائی مذهب مشر پاپ فرانسیس هم د افغانستان پېښه غندله ده د فرانس په پیرس ښار کې فټاور هم د شنبې د نیمې شپې وروسته خپلې رڼاګانې د کابل په ترهګر برید کې د وژل سوو په غم کې مړې کړې
د پاکستان بلوچستان ایالت کې په بیلابیلو پیښو کې د یوې 14 کلنې نجلۍ په ګډون درې کسان وژل شوي په هغه ایالت کې چارواکي وایي 14 کلنه نجلۍ په اسماعیل کلي کې له جنسي تیری وروسته وژل شوي او اعلی وزیر په دوو ورځو کې دننه د پیښې رپورټ او د مسؤلینو په ضد اقدام غوښتنه کړې تفصیل راکوي حمید سمسور هم له کوټې په دې رپورټ کې
د پولیسو ډی جی عبدالرزاق چیماویل چې نن د کوټ ښار د ازارګنجي په سیمه کې د پولیسو یو عسكر احمد خان چې لخپل پرایز ادا کول ورسته کور ته روانو ناڅرګند وسلوالو پر د باندې ډزې وکړې چې پترس کې دای کاری ټپیسو بیا دای د کوټ ښار دولتي روختون ته راوړي چې هلته یې ساور کړله د دغه پیښو مسولیت چا په سر نه دی اخستی د تشدد دویمه پیښه بیا هلته په لری پرتاسیمه ګوادر کې رامنځته شوله د مکران ډیویژن کمشنر بشیر بونګلزی وای صف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د تربت او د گوادر پر سره دی پوله باندې امنیت خوندي ساتونکو ګزمې کولې چې د مځکني ماین زوروره چاودنه وسوه چې په نتیجه کې دوه عسکر ووژل سو څلور بیا ټپیان دي. دوی په سملاسي ډول روغتون ته راوړل. د حکومت له لوري لغوه سوي بلوڅ وسله والې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ د دغې پیښې مسؤلیت په سر واخیستی. دا پیښه په گوادر کې پر داسې مهال رامنځته کېږي چې له نن څخه د پاکستان او د چین د اقتصادي رادارۍ مرکز گوادر کې لومړی نړیوال نندارتون د گوادر د پریزون په سیمه کې د گوادر اتارټي او د چین د بندرونو د شرکت له لوري پیل شوی دی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
په کراچي کې د جالي پولیس مقابلو کې وژل سوی نقیب الله محسود د انصاف لپاره پښتون تحفظ مومنټ ځوانان اسلام آباد ته پیدل مارچ کوي. دغه احتجاج کوونکي د ډي آی خان سره روان سوي او تر اوسه پورې پېښور ته رسېدلي دي چې په لارې کې ورته یو شمېر سیاسي ګوندونو او ځایي خلکو هرکلی او ډاډګیرنه ورکړې. لړخته هم په دغه کې د 19 جنوري ز په کراچي سوراب کوټ کې هم احتجاجي ناست روانه ده. تیر ورځ د پاکستان سری محکمې د نقیب الله محسود په وژنه د تورن پولیس افسر راو انور په درې ورځو کې دننه د نیولو او د محکمې ته د وړاندې کولو امر کړی دی. محکمه وایي نقیب محسود د دې کام یو بچی وو او ریاست به هیڅکله د عامو خلکو وژنو اجازه ورنه کړي.
اسلام آباد کې د یو کانفرنس په محل د پاکستان په خوانی سفیرانو، استخباراتي مشرانو او د مدني ټولنې غړو د حکومت دا پریکړه رد کړې چې له هیواد څخه د افغان کډوال په زور وایستل سي. د تګلارو د مطالعې یوې غیر دولتي ادارې په دغه کانفرنس کې حکومت ته د کډوالو په اړه وړاندیزونه هم ورکول سوي دي. د ادارې یو مشر خالد رحمان ویلي پاکستان کې د میشت 2.6 میلیون افغان کډوالو په اړه هر اړخیزه تګلاره پکار ده او په سملاسي توګه د هغوی بیرته خپل وطن ته لیږل هیڅ امکان نه لري.
د فرانس یو شزه الیزابت راول د همالیا خطرناک غرونو کې ژوندې موندل سوي ده. خو رسکیوټیم د هغه ملګري چې تعلق یې د پولند سره وو اعلان دی موندلی. دغه دواړه کسانو هڅه کوله چې د کیټو سره نږدې د ننګا پربات چې 1,160 متره اوږد غر دی وخیزي، خو د دوی د جمعې په ورځ 1,400 متره ته وختو او د سټلایټ ټلیفون د لارې کومک وغوښتو. د خالی پاورز د پاکستان فوزی هلیکاپټرو د غوی مدد لپاره تللی وو.
کوردی چارواکي وای ترکی ځواکونه د افرین په شاوخوا برخو کې بے دریغه بمبارونه کوي او نپام بمونه غورځوي. دغه سیمه کې کوردی آبادی اوسېږي او 13 اونۍ ترکیه هلته حمله شروع کړې دي. د شامی کوردانو یو سیاسي مشر الهام ایماد 13 شپه په خپل ټویټ کې ویلي ترکی ځواکونه په دغه سیمه کې په ملکی وګړو نپام بمونه کاروي. خو د ترکیه پوج دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د کوردانو پروپاګند کوونکي غواړي د ترکیه په ضد نړیوال مخالفت راوپاروي. د کوردانو د دغه اداګانو په آزاد توګه پخلی نه دی سوی.
د شنبه په ورځ د سپین اعلی عدالت فیصله کړې ده کدا کاتالونیا په خوانی صدر د سی شنبه په ورځ بیا صدرتی انتخابات وګټل، نو هغه به د هیواد څخه بهر حکومت نسی کولای. یاد دی وی چې صدرتی څوکۍ لپاره د کارلس یوازنی امیدوار دی او دا وخت د جلاوطنۍ ژوند تیروي. نو موړی ویلی وو کوټونه وګټل نو د ویډیو کانفرنس د لارې به حلف واخلي. تیر کال هغه د سپین څخه د بلیدو لپاره لانجمن ریفرندم را جوړ کړی وو چې دغه وروسته سپین مرکزی حکومت د کاتالونیا پارلمان ختم کړی او تازه انتخابات را جوړ کړل.
ملګری ملتونه وایي په جمهوریت کانګو کې د دوی د 16 ساعته ځواک یو اسکر چې پاکستانی وو د وسلوالو په برید کې وژل شوی. هغه په کانګو کې د ملګرو ملتونو د ثبات له مشن سره وو. د نړیوالې ادارې د سرمنشي یو ویاند ویلي د ملګرو ملتونو مشر د دغه وژنې غندنه کوي. دا پیښه په جنوبي کیوو ایالت کې رامنځته شوی او یو بل 16 ساعتونکو ژوبل هم دی. د نړیوالې ادارې مشر په ټولو وسلوالو ډلو ژغ کړی چې وسلې دی وګرځوي او د خپل غشتونو لپاره دی د سولې لار خپل کړي.
د انډین پریمیر لیګ یا آی پی ایل په نوم یاد هند کې د کرکټ شش کال سیالیو کې به د افغانستان دوه لوبغاړي راشد خان او محمد نبی هم لوبیږي. اسپینر 19 کلن راشد خان او آل راونډر محمد نبی دواړه به د حیدرآباد لوبډلې اخیستې دي. راشد خان په 9 کروڑ هندي روپۍ او محمد نبی په 1 کروڑ هندي روپۍ اخیستل سوی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د ګلاب فدرمن اوریدونکو خبري خبرونه تل واشنگتن ډي سي څخه غوښی استا او اوس مو هم پام راګرځو تفصيلي رپورټونه ولوریته. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې واردل د افغانستان سرشار کابل کې د پروندني مرګانی بریدو وروسته نن هلته ټول هیواد کې د ویر ملي ورځ منځل سوي. د افغانستان کې د نن او تر هیواد د باندې په ټولو سفارتونو او دفترونو کې ملي بیرغ نیم شته وو. نن د یک شنبه پر چارواکو ویلي د وسلوالو لخوا د امبولانس له لارې ترسره سوي ځانمرګي برید کې د مړو شمېر 103 ته رسېدلی دی او 215 نور کسان ژوبل هم دي. اکمل روان ورباندې نور تفصیل له کابل راکوي.
په کابل کې د صدارت چوک ته نږدې د امبولانس موټر په وسیله ترسره شوی ځانمرګي برید نه یوازې په سیمه ییز او نړیواله کچه وغندل شو، بلکې نن د افغانستان حکومت ملي ماتم اعلان کړ. د کورنیو دفاع وزارتونو او د ملي امنیت ریاست د تیری ورځې د برید په تړاو د جوړ شوي خبري کنفرانس پر مهال د هیواد د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک ویلي، په دې پیښه کې د 15 تنو پولیسو په ګډون 103 تنه ولسي وګړي وژل شوي او د 15 تنو پولیسو په ګډون 215 تنه عام وګړي ټپیان شوي دي. دای وای دی تیری ورځی هغه رقم چې لمنګ سره موجود دی، تیر ورځی شهیدانو شمیر 95 تنه وو خو نن یې شمیر 103 تنه ته ورسید او همدارس په دې پیخه کې ټول 215 تنه ټپیان شوی دی. زیات تلفات په دې پیخه کې ولسی خلکو ته وخته. یوازې 15 تنه پولیس په وژل شویو کسانو کې شامل دي او د ټپی شویو پولیس شمیر 15 تنه دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستنګزای وای په هیواد کې د ټولو بریدونو پلانونه د پاکستان په خاوره کې نیول کیږي او په وایناي د مدرسو په نامه په لویو سرایونو کې د ترهرګرو روزنه او لارښوونه ترلاسه کوي. د ستنګزي په وینا د پاکستان په ګڼ شمیر سیمو کې په ځنګړي توګه پر رحمان کهول، شانبچا د طلاب سیمې په بغرا روډ، کشلاغ د پیښور اړوند د سپین هوټل هغه سیمې دي چې په افغانستان کې د بریدونو لپاره تربیه او روزنه ترلاسه کیږي.
د توریزم شکست یوازې په نظامی برخه کې نه کیږي. د توریزم شکست هم نظامی برخه لري، هم دیپلوماتیک برخه لري، هم سیاسي برخه لري او هم تبلیغاتي برخه لري. په دې څلورو برخو کې کوم په هماهنګ توګه مخکې لاړ شو، زه یقین درته وایم چې دا فشارونه هم نتیجه ورکوي. د دې لپاره چې اجتماعي فشارونه د سیاستو د بدلون باعث ګرځي، تر څو چې د پاکستان سیاست د افغانستان د قضایا په حق له تغییرونه کی دا جنگ دا تاثیرونه باید ادامه پیدا کی، اما یوازې فشار کافی نه ده، بلکې پدې کې د جنگ روحیه او د جنگ مشروعیت د پایتخت کې کېدو.
همدار از دی افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرمی وای په هیواد کې لشلو زیاتې وسلوالې ترهرګری ډلې فعالیت کوي، خو افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وړتیا نه لري او ځکه په ملکی تاسیساتو بریدونو ته مخه کړې ده. بهرمی ویلي په تیرو 13 ورځو کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترسره شوي، له امله 1,860 تنه طالبان، 395 تنه دایش وسلوال، د طالبانو 14 تنه او همدار از د دایش ډلې اړوند 9 تنه کمانډانان وژل شوي او 1,390 وسلوال طالبان، 15 تنه د دایش ډلې کسان ټپیان شوي دي. بهرمی په کابل کې د ورستی تر هرګریز برید په غبرګون کې وړاندې داسې وویل:
دشمنای مردم افغانستان چون در جبهات جنگ
دای وای د افغانستان دښمنان د جګړې په میدان کې لمات سره مخامخ شوي دي، نو ځکه ولسی خلک په نخښه کوي چې خابلګې په کانټیننټل هوټل په ننګرهار کې د ماشومانو د ملاتړ ادارې په دفتر برید او هم درس په پورونی تر هرګریز برید کې چټول ولسی وګړي په نخښه کړل. زه تاسو ته اطمینان درکوم چې افغان ځواکونه ستاسو تر شا ولاړ دي او ژمنه کوم چې د افغانستان د خلکو له قاتلینو څخه به د خپلو شهیدانو د وینو بدله اخلم. که څه هم په کابل کې د پرونی خونړي برید مسولیت وسلوالو طالبانو منلی، خو یاد برید په نړیواله او سیمه ییزه کچه وغندل شو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی پر ولسی خلکو برید په سختو ټکو سره غندلی، ویلي دي چې مخالفین په دې بریدونو سره خپل هدف ته نشي رسیدلی. ښاغلي غنی ویلي پر افغانستان جګړه تحمیل شوې ده او په خبره یې د افغانستان د خلکو دښمنان چې د ملاتړ او سنبلولو مرکزونه یې ښکاره دي، په دې روانه جګړه کې به له ماتې سره مخامخ کیږي. په کابل کې د تیرې ورځې خونړی برید وروسته د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نړۍ ټولو هیوادونو ته ویلي چې د طالبانو او ترهګرو د ملاتړ سرچینو پر ضد د غوڅو جدي اقدام ترسره کړي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د نړۍ ترهګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولي او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خبر کې د قربا رحمان بونیری سره واوري.
اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو دا تاسو واوریدل چې تیر ورځ د افغانستان سرشار کابل کې ترسره شوی برید په اړه وروستۍ تفصيلات او هم په دې اړه په افغانستان کې عام وګړي څه خبرګون لري. حکمل روان ځنی پوښتلې.
عبدالولی واحد زای د خوست ولایتي شورا د امنیتي او دفاعي کمیټې مسؤل او برحال وکیل پرونی پیښه نه یوازې دا چې د غندلو وړ ده، بلکې د دې ناوړې پیښې هغه عاملین چې دغسې پیښې سازماندهي کوي او بې ګناه افغانان په وینو لمبوي او د هېواد شته حساس وضعیت یې د دغسې یو بحران سره مخامخ کړی ده. کاملا یې په کلکو ټکو غندو او دغسې بریدونه هم په انسانیت بریدونه بولو، هم یې په اسلامیت بریدونه بولو، او هم یې په مظلومیت بریدونه بولو. پرونۍ پیښه او پرونۍ تروریستي برید په هېڅ وجه نه شي توجیه کېدلی او دغه ته څوک جواز نه شي ورکولی، ځکه د پرونۍ پیښې قربانان که هر چا کتلي وي او هر چا، البته که هغه څوک چې دوستان دي له نږدې شي، هغوی خو طبعاً دردېږي. ولې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې حتی د بهرنیو تلویزیونونو خبریالانو تاسو به اورېدلي وي چې یو خبریال د خبر په خپرولو کې په ژوندۍ بڼه په ژړا شروع وکړله، او هغه مظلومیت د افغانانو چې ولید او دغه وحشت او بربریت د دښمن او ترورستانو چې ولید اصلا د تحمل او زغملو وړ نه و. من د خوست ولسونه دغسې پیښې په کلکه غندو او د مرکزي حکومت څخه هیله کوو چې د خپلمنځي اختلافاتو پر ځای او د دې پر ځای چې د واک پر سر د لانجو او د افغانستان د اوسني شته حساس وضعیت خرابوالي طرف ته بیایي، باید دوی د افغانستان هغو اوږده مسایلو ته پاملرنه وکړي چې افغانان ورته ضرورت لري. د افغانان زمونږ ولسمشر او اجرایه رئیس نور په روغتونونو کې نه غواړي، نور دوی فاتحو او جنازو ته نه غواړي، بلکې د دوی څخه له دواړو ټیمونو څخه واقعا رښتینی تحول او تداوم غواړي چې د کمپاین شعاري ودي او ټیم او له بل ټیم څخه د اصلاحاتو او همپالنې د شعار عملي کېدل غواړي. دا دواړه هغه څه دي چې د افغانستان ولسونه یې په اړه غوښتنه لري او توقع لري.
تیره ورځ په کابل کې چې کومه خونړۍ پېښه شوې ده او ډېری هېوادوالو ته شهادت رسولي، ډېری زخمیان دي، دا نه یوازې موږ غندو، بلکې دا یو غیر اسلامي غیر انساني عمل دی او چې تر حضرو لخوا نه شوی دی او د افغانستان د حکومت نه، د مرکزي حکومت نه، د امنیتي او کشفي ارګانونو نه زموږ هیله او توقع دا ده چې دغسې تکراري پېښو مخنیوي وکړي تر څو زموږ هېوادوال په امن کې اوسي او دوی په خپل امن کې ژوند وکړي.
زه حاجي محمد یوسف یونسی د قندار د ولایتي شورا وکیل، سلامونه و ټول ګرانو عزیزانو وطنوالانو ته وړاندې کوم. دا کړولی ملت دی چې موږ د ظالم مانو د خوا څخه او د داخلي او خارجي فاسدینو مرتجعینو د خوا څخه هر وخت تاسې کړېدلی یو. اول دا زموږ د حکومت ضعف دی چې یو داسې پلان موږ ته جوړېږي او موږ په داخل کې د کابل د پایتخت داسې عملیات ترسره کوي. دا اولن زموږ د دولت ضعف دی، زموږ د حکومت ضعف دی چې څنګه دا ځان رارسوي او په داسې ځایونو کې انفجار کوي. ملت د قندهار په دې کې ډېر غمجن دی. زه اوس د ولایتي شورا سره داخل یم، نو د دې فاچه مو د دې له لس واخیستل، یعنی علما مو راټول کړي وه په غمشری کې یو خدای تعالی دې د داسې پېښې خدمت ملت وساتي. دا ډېرې پېښې وشوله، باید په دې کې حکومت او دولت خصوصا شورای امنیت او رئیس جمهور په دې کې ډېره پلټنه وکړي او د دې مجرمینو ته اشد سزا ورکړي.
تاسو مون په ټولنیزو رسنیو هم سره لچی فیسبوک VOA دیوا، ټوئیټر @VOA دیوا، انستګرام @VOA دیوا او پر یوټیوب VOA دیوا نیوز.
د قدر منوریدونکو د کابل د پروندنی مرګانی برید غندنه په نړیواله کچه سوی د امریکا صدر ډونالد ټرمپ ویلی دی چې دغه بوزدلانه ګام چې یا اقدام چې وسلوالو کړی دی هغه د افغانستان د اولس په ضد وو او د پیاوړي او زړور پولیسو په ضد هم وو. د ویلی دی چې طالبان به و ګټه یا و جنگ غټلو ته نه پریږدي. د تر څنګه د ملګری ملتونو عمومي منشي د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس او یو شمیر نورو مشرانو هم دغه پیشي غندنه کړې ده. تفصیل راکوي زموږ همکار برکوال میخیل.
ملګرو ملتونو، امریکای او د نړۍ غنو هیوادونو په کابل کې پرونی د ترهګری خنړی برید غندلې چې 103 کسان پکې وژل شوی او شاوخوا 215 کسان پکې ټپیان شوی دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې د امبولانس په وسیله پرونی برید په کلکو ټکو غندلې او دا یو وحشیانه او ډارن ترهګر برید بللې دي. د امنیت شورا غړو ویلي د ترهګری هر ډول عمل چې د هر چا په پارونه هر ځای هر کله او د هر چا لخوا کیږي یو جرم دی او هیڅ جواز نه لري. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي وسلوالو طالبانو پر بیګناه افغانانو او زړورو پولیسو برید کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پیښې د قربانیانو له کورونا سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دی چې طالبان به بریالیتوب ته پرې نه ږدي. د امریکای حکومت هم د کابل خنړی برید په کلک غندلې دی. لسپینې ماڼۍ خبر سوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دا ډول مرګونی بریدونه له افغان حکومت سره د همکارۍ په برخه کې د امریکای هوډ او اراده لا پیاوړې کوي. خبر پاڼه وایي امریکا د یو داسې افغانستان لپاره ژمنه ده چې له ترهګرو پاک وي. د امریکای د بهرنیو چارو وزارت هم یو جلا خبر پاڼه خبره کړې او لیکلې دي چې لیمبولنس څخه په ترهګرۍ کې ناوړه ګټه اخیستل او پر عامو خلکو برید کول یو غیر انساني عمل او د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی. د فرانس حکومت هم له افغان ولس او حکومت سره د خواخوږۍ په توګه د دې هیواد مشهور ایفل ټاور بتۍ تېر شپه مړې ساتلې وې. د ملګرو ملتونو عمومي مشر انټونیو ګوټرس هم په یو خبره کړي بیان کې ویلي چې پر عامو خلکو دا ډول بې توپیر بریدونه کول د بشري حقوقو زشت زیاته سرغړونه او د نړیوالو بشري قوانینو خلاف کار دی چې په هیڅ ډول جواز نه لري. پاکستان چې په افغانستان کې د فعالو ترهګرو ډلو د پالونکو تور ور باندې لګیږي هم د کابل پرونی برید غندلې دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت لخوا خبر سوی خبر پاڼه کې د کابل د پرونی برید د قربانیانو له کورونا سره خواخوږي څرګنده شوی او ویل شوی چې د دغو دواړو هیوادونو ګډې هڅې کولای شي چې د ترهګرۍ ناصر له منځه یوسي. د دې ترڅنګ هند او د نړۍ نورو ډیرو هیوادونو هم د کابل پرونی برید په کلکو ټکو غندلې دی او غوښتنه یې کړې ده چې په راتلونکي کې د دا ډول خونړیو بریدونو د مخنیوي په خاطر باید د وسلوالو ډلو په ضد کوټلي ګامونه پورته کړل شي.
په کراچی کې د جالی پولیس مقابله کې وژل شوی نقیب الله محسود د انصاف لپاره د پښتون تحفظ موومنټ ځوانان اسلام آباد ته پیدل مارچ کوي. هم په دې اړه نور تفصیلات د ډیوا ریډیو خبریال عدنان بیٹنی وړاندې کوي.
د اسلام آباد پر لور د جنوبی وزیرستان ځوانانو تنظیم محسود تحفظ غورځنګ لخوا د ډیره اسماعیل خان څخه پیل شوی لاریون یا پیدل مارچ د بیلابیلو شهرونو څخه تیرېدو درې ورځې وروسته د صوبې مرکزی شرګوټي پېښور ته رسیدلی. اوړه دغه تنظیم یو غړي منظور محسود په دې لاریون کې ټولو خلکو د شاملېدو غږ کړی او ویلي دي ناوړه حالاتو کې اړم خلکو د خلاصېدو یوازینۍ لاره دغه لاریون ده او باید ټول خلک دغه لاریون کې د دوی مټې مضبوطې کړي.
او ټول پښتون قوم ته اپیل دی چې ستاسو ګیله کوله ستاسو دغه وینا
چې زمونږ مشر نشته دی چې څوک زمونږ خبره وکي، څوک د سټیټ سره زمونږ مسله وړي، څوک زمونږ بے ګناه قتلان باندې راپاسي. هغه نن راپاسي دلی دي، هغه که واقعي ته ظلم پر غنې شمارې نو راځه په دلاریون کې حصہ واخلا. او ټول پښتانه ته اپیل دی چې خامخا دې دا حصہ واخلي، ډیر وخت نه بعد ان شاء الله پښتانه یو ځای کیږي.
مسعود تحفظ غورځنګ په 1 فبروري په اسلام آباد کې پرلت وهي او د دوی څلور بنیادی خوشته دي. په کراچۍ کې د پولیسو لخوا بیرحمه وژل شوی نقیب الله مسعود ته انصاف ترلاسه کېدل، په جیلونو کې بند به درک شوي کسان عدالت ته وړاندې کول او د دندروي په نامه دغه کسانو بیرحمه وژنه ودرول دي. د عملیات وروسته په سیمه کې شخړې سي مین بونو صفایي کول، کوم چې د سیمه ایزو خلکو ژوند ته ورپېښ تر ټولو غټ خطر ده. او د دندروي په نامه پیل شوی دغه شکمن جنگ مخه نیول، کوم چې پښتانه سخت جاني او مالی متاثره کړي دي. او د دندروي مخه نیولو په نامه جوړ کړي سي پوځي چیک پوسټونه هم له منځه وړل شامل دي. د دې لاریون د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د وزیرستان سیمه ایزو مشرانو او خلکو هم د ملاتړ اعلان کړی. او د جنوبي وزیرستان یو مذهبي مشر مولانا رشید مسعود وایي دغه مصنوعي جنگ نور نشي زغملی.
احتجاج د علامتی نه دی، دا د مو یو وخت پرانه دی، یغه وخت پروي چې تر څو پر میج منطقي انجام ته د مقدمه رسولی نه وي. یمو د وینه مسله دو، یمو د قوم د مستقبل مسله دو، یمو د عزت مسله دو، یمو د اقتصادیات مسله دو. پداش میج مذهبي خلق سپورټر ته حاصل دی، مشتا د قومي حاصل دی، د پالټه نه بلاتر چې مو د قوم اوارای عدالت یا دغه نه بغیر څوک قتل نشي. اګه به ژیره وی همو یما وارای عدالت قتل دمو ته منظر نه دی. اګه د پګړې او د ژیره سره قتل یوی هم یغی متدامه وارای عدالت قتل منظر نه دی.
سړن کې وای دغه ناوړو حالات څخه مخامخ خلق نور له جنگونو څخه ستړي شوی دي او په دې کې بیداری راپورته شوی ده. او سړن کې پروفیسور ګلمرجان وزیر په دې اړه باندې وته وویل باید حکومتي چارواکي د دوی دغه غوښتو ته کتنه وکړي.
نه کام نور په غوسه دی، کام را پاره دلې دی، کام څلويخ کالا جنازی سنبال کړلی، مړی سنبال کړل، د یو کام تقدیر سلويخ کالا 50 کالا ټول عمر په جنگ نه وی. نور به دا خلک داسې خلک راوځي چې د پاکستان د وکدارانو نه می دا تمه ده چې دوی دیتا وګونی سي، دیتا وخت ورکی او د دوی سره مذاکرات وکي او د دوی د مطالبه حل کی. ځکه چې پښتون کا
نور صبر وزیر نو زیات را ادنان وایس اف امریکا دیو رادیو او ٹی وی.
د وایس اف امریکا ډیور ریډیو دا قدرمن اوریدونکو، اوس هم د پنجاب په قصور ښار کې د وژل شوي معصوم نجلۍ زینب د پیښې په اړه نور جزئیات بیانوي درته سمینه احسن په دې رپورټ کې.
د قصور د وو کالو ماشومې زینب د وجنې په مقدمه کې وسه پوری پولیس لاړخ چالان نه دی جمع شوی او سترې محکمې د سیډنکار ډاکټر شاهد مسعود تورونو د پلټنو لپاره بلا د پلټنو کمیټه جوړه کړې ده. د سپریم کورټ لاهور څنګه کې د قصور د وو کالو ماشومې زینب د وجنې د مقدمه اورونه د سپریم کورټ مشر قاضي ثاقب نثار په مشرۍ کې وشوه. عدالت پولیسو ته زر تر زره چالان جمع کولو حکم وکړو او ویل چې د لسکم سلو ورځو وخت چالان د پاره نشي ورکړی کېدی. د اورونې په موقع مشر خبریالان او د ورسپانو مالکان هم عدالت ته راغوښته شوي وو او د جرنالیست ډاکټر شاهد مسعود د هغه تورونو په اړه پوښتل شوي وو چې ګینې د زینب قاتل عمران علي په پاکستان کې 10 نه زیات بینک اکاؤنټونه لري او د زینب د وجنې شاته یو منظمه ډله ده او په دې کې د پنجاب یو وزیر هم شامل دی. عدالت ویل کچری د سیرنکار شاهد مسعود تورونه صحیح ثابت شو نو ستاینه به وکړی شي او کچری دغه تورونه سم نه وو نو د هغه پر ضد سخته کاروایی هم کېدی شي. په دې موقع یو بل خبریال حامد میر عدالت ته وویل ډاکټر شاهد مسعود ته دې د معافي موقع ورکړی شي، خو ډاکټر شاهد مسعود د معافي غوښتنه انکار وکړو. سپریم کورټ د جنسي زیاتوب نه پس د وجلې شوې ماشومې زینب پلار هم د خبری کانفرنس نه منی کو او ورته ویل چې کچره هغه څه شکایت لري نو عدالت ته دی وړاندې کی. یاد دي د خالی پورس عدالت ته د میډیا خلک او خبریالان د شاهد مسعود دغه داوا غلطه ثابتې دونه پس راغوخته شوی وو. عدالت شاهد مسعود ته دا هم وې چې کما د پلټنو کمیټه د هغه لخوا لګول شوی تورونو د پلټنو د پاره جوړ کړی شوی نو هغه ته دی خامخا وړاندې کیږي. دا وخت د زینب د قتل پر ضد د سپریم کورټ لخوا دوه د پلټنو کمیټیانې جوړې کړې شوې چې یوه د زینب د قتل او بلا د ډاکټر شاهد مسعود لخوا لګول شوې تورونو پلټنې کوي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدرمنو اوریدونکو دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دا دوباره بیا د خبرونو لنډیز درته وړاندې کوو. تاسو را ملګری او سیف پاول د خبرونو سټکی.
د افغانستان سره شر کابل کې د پروندنی حمله په ضد نن د ویر ملي ورځ وه. د هیواد بیرغ نیم ځوړند وو. هلته د کورنیو چارو وزارت ادا کړې حمله حقانی ترګری ډلې کړې. چارواکي وایي په پیښه کې د مړو شمیر 103 ته رسیدلی دی.
ارقام که پیش ما وجود داره تعداد شهدای ما متاسفانه دیروز
دای وای دی تیر ورځی هغه ارقام چې له موږ سره موجود دي د شهیدان شمیر 103 تنو ته ورسید. زیات تلفات په دې پیښه کې ولسی خلکو ته وښتي.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ او د امریکا خارجه وزارت پاکستان او یو شمیر نړیوالو مشرانو په کابل کې د وروستۍ خونړۍ حمله غندله کړې ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما ویل دی چې حمله کې د امبولانس استعمال د نړیوالو قوانینو سنگینه خلاف ورزی ده.
او د سند ایالت په کراچۍ ښار کې د پولیسو په جالی مقابله کې د وژل شوي ځوان نقیب الله مسعود د پیښې د غندنې لپاره له ډېر اسماعیل خان څخه د احتجاج کوونکو په یاد د لاریون نن پېښور ته رسېدلی. هلته کراچۍ کې هم احتجاجي کمپ دوام لري.
او ټول پښتون قوم ته اپیل دی چې ستاسو ګیله کوله چې زمونږ مشر نشته دی چې څوک زمونږ خبرې وکړي. نو راځه په دې لاریون کې حصه واخله. ډېر وخت نه بعد انشاءالله پښتانه یو ځای کېږي.
اواز د خبرونو تفصیلات.
د افغانستان سر شر کابل کې د پروندنی مرګانی بریدو ورسته نن هلته ټوله هیواد کې د ویر ملي ورځ منځل شوی. په افغانستان کې د نن او تر هیواد د باندې په ټولو سفارتونو او دفترونو کې ملي بیرغ نیم کښته وو. نن د یکشنبې پر ورځ چارواکو ویلي د وسلوالو لخوا د امبولانس له لارې ترسره شوي ځانمرګي برید کې د مړو شمېر 103 ته رسېدلی او 215 نور ژوبل دي. د افغانستان صدر اشرف غني په خپل ټویټ کې ویلي سبا د دوشنبې پر ورځ په کابل کې رخصتي وي چې د پیښې د اغېزمنو ښه خدمات وسی. صدر اشرف غني ویلي د سه‌شنبې پر ورځ په ټول افغانستان کې د پیښې د قربانیانو لپاره د ختمې قرآن ورځ وي. دغه مرګانی پیښې پړه وسلوال طالبانو منلې او وایي دغه حمله پر پولیسو کړې. خو صدر غني ویلي دغه حمله پر اولسي وګړو شوې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پروندنی حمله حقانی ترګری ډلې کړې ده. او بلې خوا په پروندنی پیښه کې وژل شوي کسان نن په خپلو اباګنیو هدیرو کې خاورو ته سپارل شوي.
امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د شنبې په ورځ د افغانستان پلازمینه کابل کې ترسره شوی ترګر برید په سختو چکو غندلی دی. صدر ټرمپ په ټویټر خپل پیغام کې لیکلي طالبانو بې ګناه خلک او زراعو پولیس په کابل کې پادف کړی دی. موږ دوی سره غمرازي او د دوی کورنۍ سره غمرازي ښکاره کوو. موږ به طالبانو ګټې ته نه پرېږدو. بل اړخته ملګرو ملتونو هم په یو ټویټ کې دا پېښه غندلې ده. د عیسایي مذهب مشر پاپ فرانسیس هم د افغانستان پېښې غندنه کړې ده.
اسلام آباد کې د یو کانفرنس په محل د پاکستان په خوانی سفیرانو استخباراتي مشرانو او د مدني ټولنې غړو د حکومت د پریکړه رد کړې چې له هیواد څخه دي افغان کډوال په زور وایستل سي. د تګلارو د مطالعې یو غیر دولتي ادارې په دغه کانفرنس کې حکومت ته د کډوالو په اړه وړاندیزونه هم ورکول سوي. د ادارې یو مشر خالد رحمان ویلي پاکستان کې د میشته شپږ لکه افغان کډوالو په اړه هر اړخیزه تګلاره پکار ده او په سملاسي توګه د هغوی بیرته خپل وطن ته لیږل هم هیڅ امکان نه لري.
په کراچۍ کې د جالی پولیس مقابله کې وژل شوی نقیب الله مسعود د انصاف لپاره پښتون تحفظ مومنټ ځوانان اسلام آباد ته پیدل مارچ کوي. دغه احتجاج کوونکي د ډی آی خان څخه روان شوي او تر اوسه پېښور ته رسېدلی دي چې په لاره کې ورته یو شمېر سیاسي ګوندونو او ځایي خلکو هرکلی او ډاډګیرانه ورکړی ده. بل اړخته په دغه کې 19 جنوري څخه په کراچۍ سوراب ګوټ کې هم احتجاجي ناسته روانه ده. تېر ورځ د پاکستان سترې محکمې د نقیب مسعود په وژنه د تورن پولیس افسر روان بار په 3 ورځو کې دننه د نیولو او محکمې ته وړاندې کولو امر کړی.
کوردی چارواکی وای ترکی ځواکونه د افرین په شاوخه برخو کې بې درېغه بمبارونه کوي او نپام بمونه غورځوي. دغه سیمه کې کوردی آبادی اوسېږي او تېره اونۍ ترکیې هلته حمله شروع کړې دي. د شامی کوردانو یو سیاسي مشر الهام ایما تېره شپه په خپل ټویټ کې ویلي ترکی ځواکونو په دغه سیمه کې په ملکي وګړو نپام بمونه کارولي دي، خو د ترکیې پوځ دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې د کوردانو پروپاګند کوونکي غواړي چې د ترکیې په ضد نړیوال مخالفت راوپاروي.
The Voice of America دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر مون اوریدونکو، وایس اف امریکا دیو ریډیو د یو ساعته خبري خبرونه لید عوام لري تاسو ته اوس وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنه او مطبوعاتو ته کتنه کړه د زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
نن د امریکې په مشهور اخبار نیویارک ټایمز کې د افغانستان په جنگ کې د امریکې د ککړتیا په حق یو تفصیلی ادارتي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته امریکا افغانستان کې جنگ نشي ګټلې ځکه چې امریکایانو ته په افغانستان کې خپل مقصدونه او غرضونه معلوم نه دي. مضمون لیکي چې د موجوده صدر ترامپ حکومت په 13 اگست کې د افغانستان د جنگ سر دوباره جاج واخیستو. په دغه موقع د صدر ترامپ سلاکارانو یو ځل بیا د افغانستان په جنگ کې د امریکې د پرمختګ نه کېدو سببونه کوکنار، بډې رشوتونه، فرقه پرستی او د ټولو نه بالا د پاکستان د مخبری د ادارې د ایسای طالبانو سره ملاتړ بیان کړ. دلته دا تپوسونه راپورته کیږي چې دا مسله دومره سخته شوې ولیدا. آیا امریکا په نیویارک او نورو ځایونو کې د 11 ستمبر د ترهګر حملو ورستو د ترهګرای په جنگ کې پاکستان له په اربونو ډالرو د ورکولو باوجود د طالبانو د امداد نه د پاکستان پرستو کولو کې پاتې راغلی ده؟ نیویارک ټایمز لیکي چې افغانستان کې د امریکې د موجودګۍ په حق له پخوانو دوه صدرانو جارج بوش او باراک اوباما او موجوده صدر ترامپ تر اوسه پورې د دې تپوسونو زړه پورې جوابونه نه دي ورکړي چې امریکا افغانستان کې ولې پرته ده، امریکا دغلته خپل خلک ولې قرباني کوي او دا جنگ به څنګه ختمیږي. خو مضمون لیکي چې صدر ترامپ د پخوانو صدرانو په نسبت پاکستان سره زیاته سختی راخښتې ده. د 1.5 ارب ډالرو کلیزه امداد تینه رئیسار کړی دی او اوس دې امداد سره د طالبانو خلاف په صحیح مانو کې د پاکستان د راپاسېدو شرط تړلې دی. په کال 2009 کې افغانستان ته د نور زیات فوج لیږلو ته د صدر اوباما د راضي کولو لپاره د هغه سلاکارانو صدر اوباما ته د افغانستان د جنگ دوه مقصدونه بیان کړي وو، یو د پاکستان د ایټمی وسلو تحفظ کول یا په دې باندې نظر ساتل، او دویم مقصد د القاعده او ملګرو ترهګر ګوندونو له طرفه امریکې ته د پیښو خطرو تابع کول. خو مضمون لیکي چې دې سره سره د صدر اوباما لخوا افغانستان نه د امریکنو فوجونو د وستو اعلانونو هم ایسایلا د خپلې تګلارې بدلولو موقع ورکا او دا شان دوی هم د امریکنو فوجونو د وتو په انتظار کې کېناستل. نیویارک ټایمز لیکي چې د امریکې په دې اعلانونو د پاکستان د هغه وخت سر لخکر جنرل اشفاق کیانی امریکانو او نیټو فوزی جرنیلانو ته ویلي وو چې ستاسو تګلارې ناکامی دي ځکه چې د جنرل کیانی په خیال امریکني فوزونه به د طالبانو پوخ علاج اونکړي شي هر کله چې افغان فوزونه طالبانو ته د ټینګی نه دي. د افغانستان د جنگ په حق له د امریکې د ګزموزي او د ګنجلکه پالیسونه علاوه د امریکې او د یورپی ملکونو خپلو کې دا یو واضحه پالیسی هم ده چې د پاکستان ایټمی وسلې غلط لاسونو ته لاړې نشي. همدغه وجه ده چې دوی د پاکستان محکمتیا ډیره اهم ګڼي. خو بیا هم چې د کال 2001 نه پس افغان جنگ څومره څومره خونړی کېدو دومره دومره دی پاکستان ډیر ګډوډ کو. بلخوا افغان جنگ کې د ایسای په خپلو مقصدونو کې دوه اهم مقصدونه د افغانستان د جنگ نه د لګیدلی اور د خپلو سرحدونو نه لری ساتل او افغانستان کې د هندوستان د اثر رسوخ مخنیوي کول هم دي. د القاعده پاکستان ته د ننوتو وروسته دوی په کال 2001 کې مقامی جنگیالی په لاسو کې اونیول او د پاکستان د حکومت او د اولس خلاف د خودکش او د موټر بمی چودنو په شکل کې خونړو حملو ته لاس واچولو. په دې کې په زرګونو پاکستانیان وجلې شول او دا یقینا چې د ایسای د طالبانو د روزنې او پالنې یو لوی قیمتو چې د پاکستان خلکو د خپل وینو په شکل کې ادا کو. نیویارک ټایمز د خپل مضمون په اخیر کې لیکلی دی چې د پاکستان د ایټمی وسلو ځان سره د ساتلو پالیسۍ کې یو طرف ته د هندوستان افغان فوج د پاکستان نه لري ساتلې ده، نو بل طرف ته په امریکا هم زړه نشي کولې. امریکا پاکستان کې د خونړي اړي غړي د خورېدو د ویرې له سببه افغانستان کې د ایسای په مداخلت سترګې پټې ساتلې دي، خو موجوده صورتحال کې د دې سنگینو حالاتو امنناک اواره په دې کې ده چې په ایسای د سختو پابندو لګولو سره سره د پاکستان په شا مضبوط ولاړ عالمی طاقت چین په سفارتي ډول ځان سره ملګری کړی شي، او دا شان پاکستان په سناسه طریقه د افغانستان د لانجې په روغ ساده غسولو ته جوړ کړی شي.
وایس اف امریکا جو ریډیو دا ګلاو قدر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري، او اوس مهم پام راګرځو یو بل ریپورت ولوري ته چې اسلام آباد کې د یو کانفرنس په محل د پاکستان په خوانی سفیرانو، استخباراتي مشرانو او د مدني ټولنې غړو د حکومت دا پریکړه رد کړې چې له هیواد څخه دي افغان کډوال په زور وایستل سي. د تګلارو د مطالعې یو غیر دولتي ادارې په دغه کانفرنس کې حکومت د کډوالو په اړه وړاندیزونه هم ورکړي دي. تفصیل راکوي وکیل خان په دې رپورٹ کې.
اسلام آباد کې د یوې غیر دولتي خپلواک ادارې په ناسته کې دغه خیال رد کړی شوی چې د ملک څخه د افغان کډوال په زور وستل شي، ځکه چې دا به د ملکی ګټې د پاره د ناخوخه او زیان رسیدو سبب وګرځي. د پالیسو د مطالعې انسټیټیوټ یا آی پی ایس په نوم غیر دولتي ادارې په دې ناسته کې چې په خوانو سفیرانو، استخباراتي مشرانو او د مدني ټولنې سره تعلق لرونکو پوهانو پکې ګډون درلود، د پاکستان حکومت ته د افغان کډوالو د بیرته خپل واتاستنولو د پارا د پالیسی وړاندیزونه کړی دي. د آی پی ایس ډایرکټر جنرال خالد رحمان ویلی هغه غنی چې 2.4 میلیون افغان کډوال چې پکې رجستر او غیر رجستر کډوال شامل دي د یوې جامع پالیسی پرته بیرته لیږل ناممکنه خبره ده. هغه ویلی پاکستان کې د افغان کډوالو د پارا دوه قسمه نظر موجود دي، یو ډلې اساسا او بلا یې زمواري غنی، خو دې ته لږ په پراخه کچا قتل پکار دي. اسلام آباد کې د غیر دولتي ادارې د ناست خبر ټریبیون رسپانې ورکړې. بل لوري ته د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو این ایس سی آر هم وایي پاکستان سره د افغان کډوالو په اړوند خبرې روانې دي. لا ختمي پریکړه نه ده شوې چې پاکستان د 1 جنوري وروستو څه ډول اعلان کوي. د یو این ایس سی آر د پاکستان ویاند کیسر افریدی ډیوه ریډیو سره په خبرو کې وویل یو این ایس سی آر هم په دې خبره ټینګار کوي چې د افغان کډوالو واپسي باید رضاکارانه یا په خوخه وي، با حفاظته او با عزت دي وي، او که په زور د وستو هڅه کیږي نو هغه به د کډوالو د پاره د نړیوالو اصولو سره سم نه وي. نوموړي ویلي دوی به د هغه پالیسۍ هرکلی کوي چې په هغه کې د خپل خوخه، حفاظت او عزت خبرې شامل وي، او په دغه اړوند دوی د پاکستان حکومت سره خبرې اترې روانې دي. هغه افریدی د کډوالو د بیرته استنېدو په لړ کې په نړیواله ټولنه او پلا د افغان حکومت د رول لوبولو غږ هم وکړو. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته په ملکي په قانوني توګه د پاتې کېدو د پاره د روانې میاشتې 1 جنوري نیټه ورکړې ده. پاکستان دغه پریکړه په داسې حال کې کړې چې په وروستو کې د امریکا لخوا د افغانستان په ترس کې په پاکستان فشار سیوا شوی چې په خپل خوره د حقانی شبکې ترڅنګ د وسلوالو پر ضد غوس عملیات وکړي. افغانستان کې په وروستو کې د ترهګرۍ پیښې سیوا شوی، او افغان حکومت د ترهګرو بریدونو ذمہ حقانی شبکه ګرځوي، خو پاکستان وایي په خوره هیڅ یو ترهګر ډله شتون نه لري. تیر ورځ د اسلام آباد په ناسته کې خالد رحمان ویلي چې د افغان کډوالو په اړوند پریکړې باید د تاثراتو په غبرګون کې ونشي. د دغه کامی او سیمایزه مهمه مسلې د هوارې د پاره په پالیسۍ خبرو او پلټنو ته اړتیا لري. د غیر دولتي ادارې لخوا دغه ناسته په دې موضوع را جوړه شوې وه چې پکې پاکستان کې د افغان کډوالو پاتې کېدو او بیرته ستنېدو په اړوند خبرې اترې وشي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوه رادیو باور کوي.
ډیوه په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوه زیدې،
ډیوه پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوه.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ده. خبرونه د واشنگتن ډي سي د استوديو سره درته وړاندې کوو. مطبوعاتي راپورونه وایي چې د ان اف سي ایوارډ یا د صوبو ترمنځ د وسایلو د ویش معامله به راتلونکي حکومت لپاره پرېږدي چې د دې فیصله وکړي. تفصیلات نور احسان محمد خان په یو راپور کې درته وړاندې کوي.
راپورونه وایي د سلور وړ صوبو او وفاق د خزانې سیکټریان په دې رضا شوي دي چې د قومي مالیاتي کمیشن جایزې ویش به د ټاکنو وروسته نوې حکومت ترسره کوي. د قومي مالیاتي کمیشن جایزې وخت چې په کال 2015 کې ترسره شوه او دغه تر اوسه دریم کال پورې د 2009 د زوړ ویش په اساس صوبو ته برخه ورکول کیږي. د مالیاتي چارو سړنکار پروفیسر منظور خان په وینا دا وخت چې د خیبر پختونخوا آبادی زیاته شوه او په اوسنۍ سرشمیرنه کې د پنجاب آبادی کم شوه، په دغه اساس د خیبر پختونخوا صوبې قومي مالیاتي وسیلو کې برخه هم زیاته شوه او همدا وجه ده چې دغه مالیاتي کمیشن د جایزې زندول د خیبر پختونخوا په ګټه نه ګڼل کیږي. په دې حقله پروفیسر منظور خان وایي
ظاهره ده تاوانی خو مونږ ته ظاهر دی چې زمونږ کومه ایسه کېږي د موجوده مردم شماری وشو ده، نو زمونږ ایسه زیاته شوه او د هغه زیاته مونږ ته میلاو نه شوه، نو مونږ ته دویم کال چې کمې پیسې میلاویږي او زمونږ ترقیاتي خراجات د هغې د وجې متاثره دي. په دې صوبه کې زمونږ حکومت سره هغه عمره پیسې نشته چې خپل ترقیاتي کارونه سر ته ورسوي، نو هغه تاسو ګورئ چې نیمګړي دي. اوس خو ظاهره ده چې د الیکشن چې ده نو به کېږي، د هغې نه بعد به نوي حکومتونه راځي. په دې لنډ وخت کې په هغې باندې هیڅوک څه کار نه کوي او ټول حکومتونه سیاسي پارټۍ په خپل الیکشن مهم کې انښتي دي، نو دا غالب امکان دی چې هغې نه پس په څوک مطالبه کوي هم چې بیا کېږي نه کېږي هغه هغه وخت کتی شي.
راپورونه وایي د قومي مالیاتي کمیشن په لار کې یو خنډ د وفاق لخوا د پاکستان د ولکې لاندې کشمیر، گلگت بلتستان او قبایلی سیمو په سر ځانله 5% زیاته ځانګړې برخه غوښتل دي چې صوبې دغه برخه ورکولو په لړ کې د وفاق دریس سره اختلاف لري. د دې ترڅنګ د مرکزی حکومت د پاناما او نورو لانجو لقبله سیاسي توګه کمزورتیا هم د دغه پریکړې په لار کې خنډ ګڼلې شي. سړنکار پروفیسر زکالت خان وایي چې هم د دغه سیاسي ګټو د پاره د قومي مالیاتي کمیشن جایزه ځنډول کیږي.
دا د الیکشن ایئر دی، دا ان اف سی ایوارډ ډېر سینسیټیو معامله ده. زما خیال داری چې فیډرل ګورنمنټ چې کوم دی هغه به دا نه غواړي چې په دې وخت باندې د ان اف سی ایوارډ فیصله وکړي او دا ویش د وسایل وکړي. دا اوس سینسیس چې کوم شوی دی د فاټا مرجر را روان دی کی پی سره، نو کی پی حساب په دې کې خامخا شی واقع ده. دا سینسیټیویټی د وجه چې کومه ده زما خیال داری چې یو غټ فیکټر دی پکې چې دا حکومت په دې وخت کې را روان حکومت ته دا هار په غاړه کې چې پرېږده چې دا فیصله هغه وکړي. سیاسي ګټې لاس کولو لپاره بالکل دا خبره کېدای شي.
د قومي مالیاتي کمیشن جایزه چې د آبادۍ ترڅنګ د صوبو معاشي او اقتصادي توګه پسماندګي او بیا د ټیکسونو د کچې په اساس د مالیاتي وسیلو ویش کوي، په اخیری ځل د اووم قومي مالیاتي جایزې ویش په کال 2009 کې د پیپلز ګوند په حکومت کې ترسره شوی و چې آئینی توګه دغه جایزې موده په 2015 کال کې سرته رسیدلې او د هغې وروسته دغه د وسیلو ویش د هیواد د صدر په خصوصي اختیار ترسره کیږي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو، پېښور.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دیو ریډیو په بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا قدر منوریدونکو، اوس هم زو د پېښور ولوري ته چیرې چې د خدایي خدمتګار تحریک د مشر خان عبدالغفار خان بچا خان او د عوامي نېشنل ګوند د مشر خان عبدالولي خان تل منزل سوی دی په دې موکې یو غټه ولسی غونډه هم سوی چې ورته د ګوند مشر اسفندیار ولی خان په پښتنو د یو والی ژغ کړی دی او ویل دی کچیر سره یو نسی نو روان ناورین به نور هم زیات ژور سی. تفصیل سادیا قاسم شاه په دې رپورټ کې راکوي.
پی خبر کې د عوامي نشر پارټای یو جلسې کې د دې پارټای مشر اسفندیار ولی خان نه اوازې د خپل مشرانو او د غوي د ملګرتیا کې د عامو خلکو په خوانه قربانه یاد کړی. دوی اویل اوس هم پښتون کو ملک کې کوم ځای هم اوسی مرګ روان دی.
کومه کومه وخت کې سره یو ځای مونږه غزړې جوړې تا په کراچۍ کې چې کومه لو مو شو پاکستان هر
د باچا خان او د ولی خان په ګډه منزل کې دن کې دغه کلیزی په موقع د پاتا یو غټ شمیر باندې کارکونان هم موجود و. ملی ترانه او سندره هم غږېدلې خو د عوامي نشر پاتا د مشر تقریر او اواز کې غم او افسوس او هغه د پاتای کارکونانو ته د بازار کلان د ټکر د بنو او د بابړي شهیدان یاد کړل او د باچا خان ماته پختای هم وته یاد کړی او هغه په خصوصي توګه د خزو قربانای هم یاد کړی. اسفندیار ولی خان د پنجاب په مقابله کې د صوبه خیبر پختونخوا حکومت د نااهلای هم جړه اوجړل او تپوس وکړه چې یو ماشومی سره زیاتې کون کې ملزم تر اوسه ولې نه نیولې او وی ویل چې دله به هم دوی تحریک شروع کوي.
په پنجاب کې یو ماشومی سره زیاتې وشي د پنجاب حکومت چې دون ایمان شته چې دا به سر تاب ظالمونی چې مجرم او رای ونی په مردان کې یو بچه سره ظلم وشو دا نیازی چې ویل را پنجاب پولیس له نواز شریف پولیس له پښتونخوا پولیس
اسفندیار ولی خان د فاتا د خلکو غم هم یاد کړلو چې د صوبه خیبر پښتونخوا اوسنی گورنر چې کم د اصلاحات سفارشاتی کمیټي غړي هم سفارشات او نه منل شو او بیا هم د احتجاج او نکړلو
د فاتا واده تاسو له ټول په ټلویزیون کې ته تیږي کړي وو کنه وکړي پر روان الیکشن نه مخکې باید چې فاټالا په صوبایي اسمبلی کې سجونه ورکړی شي او زه خو یو قدم مخکې ځم عیني ترمیم ورله پکار دی چې وشي چې یو مخصوص تعداد د وزیرانو په صوبه کې به د فاټانه چې د فاټا خپل وزیران کینی نو هغې به د خپلو خلکو مسلې حل کوي
او اسفندیار ولی خان په وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی هم تنقید وکړلو او یره سرګند کړه چې کېدې شي د چین او پاکستان ترمنځ کوم ماشي لارې منسوبه ده دا صرف د چین او پنجاب ترقیاتی منسوبه وي.
نن ته تپوس کو چې د سی پد د مغربي روح صحیح سي چې کونه کوم پیدا لکه چې سونه غمه اطلاعات کی نو هغه ته د شر نه کړې نو چاغه در سره لرکو نو زه بیا په هیڅ کې ماده تنیم پیا چې زه لیتا چای نه پاکستان ته کوم کوریډورو هم بیا په زما په نیزه زما د پټې په نیز دا چای نه پنجاب ته کوم کوریډوري د پاکستان باندې د پنجاب په
د اسفندیار ولی خان تر مخه نه یوازې د پاکستان بلکې د ټولي منطقې د مسلو حل صرف د باچا خانی فلسفي او سیاست کې دی.
د پاکستان یوازې نه چې د منطقې د مسلو حل صرف او صرف په دې کې دی چې دا حکومتونه را یو ځای شي دې دا فیصله وکړي چې موږ د باچا خانی را ولو او د باچا خان بابا په سیاست په مخ کې ځو انا به په ملک امن او ترقي راځي ګټه امن او ترقي نه شي راځي.
دغه غټي جلسې ته د عوامي نېشنل پارټي صوبایي صدر امیر حیدر خان هوتی هم تقریر وکړلو او هغه هم په ټولو غږ وکړلو چې د هر مسلې حل باچا خانی کې دی او وی ویل چې په میدان کې راجم شوی پښتانه دی په راتلون کې الیکشن کې خپل زور وخی. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
قدر من اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیو ریډیو د یو ساته خبری خبرونه لري. دوام لري. تاسو به سی راپور وړاندې کوو. سی په مومند ایجنسی کې د کروندګرو سره د ډیو ریډیو خبري ارشد مومند خبري کړې دي او دوی وایي چې د سری د بندیز له وجې څخه د دوی کاروبار متاثر شوی. تفصیلات هم په دې راپور کې.
زما نوم دی ګل فراز، دانشکولو سیدونکو. پسلونه نن سبا پیاس کرل شي، هغه ډی پی غواړي، سونه ډی پی، پسې غنم ولاړ دی، هغه سونه خاوره غواړي. خو لکه موږ ته د حکومت د طرف نه دا مکمل پابند دی. حکومت هم دا اوس چې کمیونه تپوس وکړو، هغه ته وایي ماته پته نشته، خو بس پابندي ده. د یو شي ته دا پیم تپوس نه کیږي، د پوډر تپوس نه کیږي، خو د خاورې تپوس نه سبا ډیر زیات کیږي. ځکه چې دانشو د ډیرې شفقدر نواله تر د دانشکوله پورې نن سبا پیم د شپک چک پوس دی. په ار چک پوس کې تاسو ډیر زه په خپل موټر چلوم، ما په ار چک پوس کې ډاله کولا ویږي چې یاره خاورې پکښته نور څه تپوس مان نه کوي، صرف خاورې تپوس مان هم کړي دي.
اسبر خان ته منځ مينې دي نو چې سره نه بس پاس نیم پنیم نه پاتې کیږي، کم از کم چې تاله لس منه غنم کیږي، ما لس منه غنم کیږي، نه هغه به پنځه منه درځي. داسې خو شتنه نه کوم چې په لاغه ټیم لړ چې نه خو به په 2 نیم روپے باندې بوري خرڅيږي. حالانکه ملاویږي نن زیبه خامخا مزوري به خامخا چې خپل وطن باندې دي شي تا باندې شي، تاسو نه ملاویږي خامخا بر ممکن د مزوري لذي کرچې ته باندې پندای ته باندې اسلام آباد ته باندې بر ممکن ته باندې دوبۍ ته باندې سعودي ته باندې ټول خوران د قریدي دی وړي نه. ان حالانکه نن سبا کوم علاقه چې کوم ده زیاتې دو شمسیان سولر سیستم دی زیاتره ټوله کروند په ځای باندې، حالانکه ډیر کامیاب وو دي ځای زیاته باندې خاور په سہولت باندې دا دغه چې د سہولت پکې نشته خاور ناغي باندې پس دمن کم کیږي.
زما نوم خو ما بد خان دی، دلته زه دکاندار ما دو موجوده وخت خوروره د خاور سیزن بس ختم دا دی چې حکومت په یوټونو باندې نه پریږي دا خاور کار چې ما من کم کوونو تقریبا هغه ختمیدون کې دا دی چې مخکې بم 1500 هفته کې وتلی نو اوس چته په سیزن کې الا ماشاءالله دغه نوزي زګه چې پټ پغلا باندې کې چته سوک یو سی سوک دړای سوک نیمه پیښول نو غوړی کې نه خاورې سیزن خودل ته ختم شو. په دې اړه کې دا ټول دکانونه چې کم دي تقریبا هر دکان کې به سره ملاوي دله دار چا خپل گا کو چا په نغد چا په دار چا په وګړي یو حساب کتاب چالو بس هغه خبره ختم شو. زمون روزګار بس په خپل خود به خود متاثر شو، یو سړی چې په روزګار یو دم بی روزګار شنو دا متاثر کیدل دی نو بس مجبور شي اپی متزی پس خو لکه نن زما حکومت کور په کور ګرځیدل اپی میرا باندې مکمل بن کړی مونږ بم مخکې کړل خو درې سلو 15 کال وشي مونږ اپی مم نه دی کړلی د حکومت دی ری نشو کړلې نه خو به تیاری پیسې هغه کار کول خو نن زما لکه اوس مونږ ته د اصل مسله د خاورو د لارو کولاوې دو چې دغه اوس موږ د لارو باندې کولاوې نو چې موږ به دا کړې خپل
او وسوړند کوي. یو اداریا چې په نړیواله او سیمایزو موزګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د انصاف په خاطر د امریکای د خزانه د محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخه په داسې معلوماتو او اطلاعاتو د 500 ملیون ډالرو د انعام ورکولو اعلان شوه دی. د کوم تر مخه چې د هغې تن په نیو کې لاس امداد وشي، د چا چې د امریکای د یو استوګن د جوئل شرم په وجلو کې لاس و. د یو کم دیر شکارو د عمر امریکنې استوګن جوئل شرم د کال 2012 د مارچ په 13 تاریخ د یمن په تایس خار کې خپل دفتر ته روانو چې اوښته شو. په د باندې دزی په موټر سایکل سور یو تن کړی دی. د خپل مرګ تر وخته شرم په یو بین الاقوامي او ترقیاتي مرکز کې د منتظم او د انګریزي ژبې د استاد په عہدو کار کولو. دا په یمن کې د بین الاقوامي ترقیاتي تنظیمونو ځینی د ټولو نه زوړ ترقیاتي تنظیم دی. د حملې نه سور دی پس د جزیره نمای عرب القاعده ترهګر تنظیم د قتل پزان اومنلو. د انصاف په خاطر د انعامونو ورکولو د خزانه د وزارت پروګرام په کال 1904 اتیایم کې شروع کړی شوی دی او تر اوسه پورې داسې اتیو تنانو ته د یو سل 25 ملیون ډالرو نه زیات انعامي رقمونه ورکړي دي. د چا په اطلاعګانو چې ترهګر نیولې شوی او عدالتونو ته وړاندې کړې شوی دي یا په ګرد دنیا کې ان په موقع د ترهګرۍ د کارونو نه رئیسار کړې شوی دي. د شرم د قاتلانو په سر د اخوده شوی انعامی رقم نور تفصیلات د ریوارد فار جسټس په ویب پاڼه www.rewardforjustice.net باندې پراته دي. که چا سره په دې لړ کې سم معلومات وي نو د ریوارد فار جسټس دفتر ته د خپلې ویب پاڼې یا د info@rewardforjustice.net په ایمیل پتا اطلاع ورکولې شي. په دې لړ کې ټول معلومات به پټ ساتلې شي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او اے واشنگټن ډی سی 20238 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او اے د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.